د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې وومنه ز بشیر گواخیم او تاسو په دې خبرونه کې هر کله هم لا دوه تر دونی مو غربته است بلا بل ریپورتونه وړاندې کوو هله د چې را سره پات شي او به باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو به اونیز خبرونه تان دی هلی واوري نو هله دا چې د دې غړې تر اخره پورې د مشال ریډیو سره ووسی او دا خبرونه واوري لمړی به بوروال کاکړ تاسو د دې خبرونه وو
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی پښتون ژغورني غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین د خوشی کولو لپاره په بنو کې جلسه کوي د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف ګوند ته د انتخابي نشي په توګه د کرکټ بلی ورکول رد کړي او د ترکیې د دفاع وزارت وایي د شام او عراق په شمال کې یا په هوایي بریدونو کې د کورد وسلوالو 25 ځایونه په نښه کړي اوس بشپړ خبرونه پښتون ژغورني غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین د خوشی کولو لپاره د خیبر پښتونخوا په بنو کې جلسه را بللې ده غورځنګ اعلان کړی و چې د بنو ډیګري 1 کالج مخې ته به نن سهار جلسه کوي خو پولیسو هغوی ته په دې دلیل اجازه ورنکړه چې د قانون 144 دفاعیې لګولې ده د پښتون ژغورني غورځنګ غړو له هغه ځایه د بنو پریس کل مخې ته لاریون وکړ او ورته ویناوې کوي د غورځنګ مخکښ حنیف پښتین مشال رډیو ته وویل چې دوی دا جلسه د دې لپاره را بللې ده چې د خپل مشر منظور پښتین او نور ملګرو د خلاصون لپاره ژغ پورته کړي د ویل په سیمه کې نامنۍ هم تر پخوا زیاتې شوې دي او حکومت یې باید مخنیوی وکړي د غورځنګ مشر منظور پښتین دا وخت د عامه نظم خرابولو په تور د پنجاب په جهلم کې بندي دي د پاکستان سپریم کورټ تحریک انصاف ګوند ته د انتخابي نشي په توګه د کرکټ بلی ورکول رد کړی دی دا پریکړه د سپریم کورټ د چیف جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ پرون کړی ده سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه پریکړه رد کړې چې تحریک انصاف ته د بیټ نشي ورکول حکم پکې شوی و سپریم کورټ ویلي چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند له آئین او د ټاکنو کمیشن له اصولو سره سم نه وو د سپریم کورټ په وینا په دې لړ کې د تحریک انصاف 44 غړو شکایت درلود خو د تحریک انصاف ګوند مشر بیرستر ګوهر خان رسنیو ته وویل ګوندي ټاکنې له قانون سره سمې وي او د سپریم کورټ د پریکړې په اړه به د نظرسانۍ درخواست ورکوي
ریویو کا اور انشاءاللہ اس فیصلے کے خلاف ہم ریویو کریں گے اور انشاءاللہ
مونگ با ددی فیصلے خلاف نظر ثانی درخواست دائر ہو اور انشاءاللہ دا فیصلہ با بحال پاتی نشی ل دی فیصلے لوجی مونگ دا بیٹ انتخاباتی نخی سخا محروم شو او لزمونگ نا 228 ریزرو سوکی لاڑی او زمونگ کاندیدان با په آزاد حیثیت پټاکونو کی برخه اخلي
دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د فروری پر اتم عام انتخابات ترسره کیږي د بلوچستان په کیچ کې د ماین چاودنې یو عسکر وژلې او دوه نورې ټپي کړې دي د سیمې یو چارواکي د نومونو ښودلو په شرط مشال رډې تول چې دا پیښه پرون رامنځته شوې ده خو ځینو آزادو سرچینو او پاکستاني رسنیو په پیښه کې د څلور عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړې دي د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه ورځ تر بلې پر سختېدو دي د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالي حیدربار پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي د دې په وینا طالبانو په خوا ښځې د ناسمو جامو اغوستلو په تور ځورولې وي خو نیولې نه وي حیدربار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې د طالبانو لخوا په کابل او د کونډي کې په بشپړ ډول د حجاب د نه رعایتولو په تور ځینې ښځې او نجونې نیول سوي دي د طالبانو حکومت د بشري حقونو د سازمان تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ویلي و چې افغان ښځې په خپله حجاب کوي او د فشار ضرورت ورته نشته د ترکیې د دفاع وزارت د جنوري پر 14 په یو بیان کې ویلي دي چې د شام او عراق په شمال کې په هوایي بریدونو کې د کورد وسلوالو 25 ځایونه په نښه کړي دي رویټرز خبری اجانس د ترکیه د دفاع وزارت په حواله زیاتوي چې دا عملیات د شام او عراق په شمالي هغو سیمو کې سوي دي چې هلته کورد وسلوال دي. یاد وزارت ویلي چې په عملیاتو کې یې ډیری وسلوال بې اثره سوي چې په عمومي توګه دا ټکی د وژل کېدو په معنی اخیستل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 12مه د کورد کارګرانو ګوند له وسلوالو سره په یوه نښته کې د ترکیه 9 پوځیان ووژل سو. او رسته خبر د لوبو د پاکستان او نیوزیلند ترمنز د کرکټ دویمه شل اوریزه د وخت لوبه د وخت روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټینګ کړی او په ټاکل سو شل اورونو کې د ټول لوبغاړو په سر یو سل څلور نوي منډي کړې وي او پاکستان ته یې د یو سلو پنځه نوي منډو هدف ورکړی و. پاکستان دا وخت بیټینګ کوي. بل پلو د افغانستان لوبډله هم نن له هند سره شل اوریزه لوبه لري. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې پیل سي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول بوروال کاکړ څخه واوریدل. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په بونو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه جلسې مخه نیولې چې دوی د خپل مشر منظور پښتین او نورو فعالانو د خوشی کولو لپاره کوله. وروسته مظاهرینو احتجاجي لاریون وکړ او د بونو پریس کلب مخې ته ورغونډ شول. پښتون ژغورنې غورځنګ د خلکو د خپلو ملګرو خوشی کول غواړي. د هدفي وژنو ودرېدل غواړي او په سیمه کې د امن غوښتنه هم په بیا بیا کړې ده. دا وخت موږ سره لبنو زموږ همکار عمر وزیر د ټلیفون په کرخه دغه سره خبرې کوو. عمر ستړي مشي او که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي چې د جلسې وروستۍ صورتحال څه ده.
مننه بشیر. بالکل د پښتون ژغورنې غورځنګ په بنو کې دغه نن چې کومه جلسه ترتیب کړې وه هغه جلسه دوی وړاندې د بنو په بازار کې میلاد پارک ورته وای پاغې کې کړې وه چې د دوی په وینا الته بیا پولیسو دوی ته اجازه ورنکو. ځلی انتظامیه دفعه یو سلو سلور سلویخ لګولې وه چې دغه په وینا انتظامی چارواکي وایي چې په زیاتو کسانو دلته ورغونډېدو باندې بندیز دي، حالات ناسم دي. نو هغه وجنه بیا دوی ځای بدل کو پرون د پوز ګرجویټ کالج مخې ته دوه سړکونه دي کولاو لاره ده پاغې باندې دغه پنډال جوړ کو جلسه روانه کړه. سحر بیا لس بجې چې کوم دوی وخت ورکړو په ګڼ شمیر کې هلته پولیس رالل او د دوی په وینا د پولیسو د دوی په منځ کې هلته چې په موکا موجود وو نو بار بار مذاکرات وشل خو بلاخره اغلته هم د جلسې اجازه ملاو نشو. بیا دوی اغه ریلی روانه کړه د جلسه غازاینه او د بنو په شهر په مختلفو سیمو دوی تیر شول په دو کوسو کې چې اخره دوی د بنو پریس کلب مخې ته ورسېدل. خو دغه جلسه که څه هم اغه ځاینه بدل شو او د بنو پریس کلب مخې ته دوی چې کلب بیا دوباره ورسېدل نو هر ته بیا د جلسې بڼه واخیسته او پوره یوه جلسه یې وکړه چې تر دوه بجې پورې اوس لږ شېبه وړاندې هغه ختمه شوه. دغه جلسه په هغه کې یو شمېر مشرانو ویناوې وکړې. د جنوبي پښتونخوا نه د خیبر پښتونخوا نه او د غرنګي د شمالي جنوبي وزیرستان او نورو سیمو نه د غورزنګ چې کوم ملګری دي هغه راغلی وو غورزنګیان راغلی وو. د دوی لنډ غوښتنه دا وه په دغه جلسه کې هدف دا و د دوی په وینا چې کوم مشرانو خبرې وکړې چې د دوی مشر منظور پښتین چې کم نیول شوی دی د هغه د خلاصون لپاره د غرنګ د غورزنګ نور ملګری عبدالرحمن ګلمن وزیر او زکیم چې کم پښتین دی یا زکیم وزیر د هغه خلاصون داسې نور ملګری او د هغه سره سره دوی وایي چې په سیمه کې چې کم یو ځل بیا نامنی خوره شوی دا هدفي وژنې کیږي. د غلطه د دوی په وینا هنی پښتین چې د مشال ریډیو سره خبرې وکړي چې سلور کلاغه خپل په زندان کې اوس راغلی دی. هنی پښتین وینا دا وایي چې دوی به دغه پرم نه مبارزه جاري ساتي که څومره هم دوی نه پرېدي و دغه جلسو جلوسونو ته او د دوی د لو سودانن جلسه مقصد دا و چې په سیمه کې دغه نامنی ختمې دې د غشتنه وکي او دغه رنګ اوس چې یو ځل بیا په سیاسي چې کوم مشران دي پاغي بریدونه روان دي. څنګه دوی مثال کې ورکو چې په مسنداوړ سورځ مخ کې بریدو شو بیا الته یو بل کانډیډیټ و چې هغه کلیم الله د پی کې یو سلو سلور هغه هم و وژل شو د وسلوالو لخوا. نو دوی وایي چې دغه رنګ دغه پیښو غندنه کوي او د دې مخنیوي غواړي او د دې لپاره دوی دغه جلسه ترتیب کړي و.
سامانه ډیر مننه عمر درځو ورځونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي سه له عمر دراز وزیر واوردل چې په بنو کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کما جلسه وا هغه پولیسو هغه ځکه چې جلسه کې د لاغلته پرې نه خوده لابل ویل چې دغه ته دوی دخل کو غونډې دو ته اجازه نه ورکوي. نو بیا د پی ټی ایم کسان لاړل مظاهره وکړه د لاریون په شکل کې د بنو پریس کلب مخې ته ورغلل او هغه ته خپل شعارونه او تقریرونه وکړه. دوی غوښتنه لري چې منظور پښتین چې د پی ټی ایم مشر دی هغه دی خوشحالي او دغه ترڅنګ دی ځین نور ملګری ګلمن وزیر امدار زکیم وزیر او عید رحمان دی دا ټول دی جیلونو خوشحالي په همدې حال کې نن د ګلمن وزیر او عید رحمان پیشی هم و په عدالت کې دغه پړه به هم بیرته تاسو تفصیل درکو چې څه وشو خو د پاکستان پولیس په بیلابیل وختونو کې د مختلفو سیمو پولیسو چې د پی ټی ایم په خلاف کرکډاون کړی دی او نیولې دي هغوی دا دریز لري چې د پی ټی ایم غړي چې دي یا مشران چې دي هغوی د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو هڅه کوي او امن نظم ګډوډوي خو پی ټی ایم دا تور نه ردی او وایي چې منظور پښتین په څلور مقدمو کې داغه ضمانت منظور شوی دی نو په جیل کې یې ساتل چې دی زیاتې دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو خبريږي. د موري عدالت وژنو جبري له درکیو پر ضد په اسلام آباد کې د ناستو بلوچ پرلتوالو په ملاتړ په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو مظاهره کړې دي خو پولیس وایي چې د 300 کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. د پولیسو په وینا د خلکو د امنیتي ځواکونو پر ضد وینا وکړي او د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو کوشش کړي دي خو لارینو وایي چې دوی سولیزی مظاهره کوي او حکومت د مسلې د حل پر ځای زبروي. نزلی په دې اړه رپورت لري.
د لیاری سیمې د پولیسو ډی ایس پی تنویر شیخ د جنوري په 14مه مشال لیډیو ته وویل مقدمه د 300 مظاهره کوونکو په ضد درج کړي دي او په دې مقدمو کې 15 کسان نیولي هم دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
جی دیکھے یہ مقدمہ اس لیے درج کرایا ہے کیونکہ مظاہرین
دی وای مقدمه ځکه درج کړي چې مظاهره کوونکو ویناګانی د ریاست او ریاستی ادارو په ضد وي او بیا 100 ساعته سړک هم بند کړي وو چې لکبلې خلکو ته د امنیت خطروا نیولې شوی کسان عدالتونو ته وړاندې کړي
کو عدالتو مې پیش کړ دیا ہے.
دا په داسې حال کې چې د جنوري په 12مه بلوچ یکجهتی کمیټۍ په کراچۍ ښار په لیاری سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې وه. هغوی د لادرکه شوو بلوچستانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو په اسلام آباد کې په پرلت ناست د لادرکه بلوچستانو خپلوانو ټولې غوښتنې دي ومنلې شي. بلخوا د جنوري په 14مه بیا عدالت ته وړاندې شوي کسانو کې 15 کسان عدالت خوشي کړي دي او 40 کسان یې په عدالتي ریمانډ زندان ته استولي دي. په کراچۍ کې د نیولې شوي بلوچستانو وکیل حنیف دلمراد بیا مشال لیډیو ته ویلي پولیسو د جنوري تر 14مې ماښام پورې 15 کسان عدالت ته وړاندې کړي. نوموړي په وینا پولیسو په ځنو کسانو په مقدمه کې د ترهګرۍ مادې لګولې دي.
اس کوډ مې 35 لوگوں کو آج صبح پیش کیا گیا.
دیوائی پدی عدالت کې نن 15 کسان پولیسو وړاندې کړل. پدی کې 15 کسانو باندې د ریاست ست ویناګانو خلک د ریاستی دارو په ضد را پارولو مقدمه و. د هغوی ټولو ضمانت شو او 40 کسان چې پولیسو پرې د ترهګری تور لګولې دي هغه 40 کسان په عدالتي ریمانډ بیا زندان ته استولې شوې دي. ایڈوکیٹ حنیف دلمراد زیاده کړي په زندان کې بند بلوچستان بعد جنوري په 15مه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کیږي. په کراچۍ کې د لادرکه بلوچستانو لپاره په احتجاج کوونکو د لومړۍ مقدمه نه ده. لدې وړاندې د دسمبر په 13مه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج وروسته په اټلری میدان تانه کې هم د احتجاج کوونکو په ضد مقدمه درج کړې شوې وه. په یاده مقدمه کې بیا عدالت ټول کسانو ته ضمانت ورکړې دي. د دې ترڅنګ د دسمبر په 18مه بیا د ښار په شرافي ګوټ تانه کې هم د لادرکه بلوچستانو لپاره احتجاج کوونکو په ضد مقدمه درج کړې وه. بلخوا په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې غړی عبدالوهاب بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي موږ د خپلو لادرکه شوو خپلوانو د خوشي کولو لپاره پر امن احتجاج کوو خو ریاست موږ هغې ته هم نک پرېږدي.
جہاں پر بھی ہم ریلی کر رہے ہیں
دے وائی چکم زے ہم منگ احتجاج کو نو ریاست زمون پزد مقدمے درج کوی لدی اڑان دی ہم زمون پزد مقدمے درج شوی دی. دا پولیس اپدی تورنو کی حس حقیقت نشتا حکومت چې باید زمون غوښتنو ته غوږ نیولې وي، خو هغوی موږ پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي. موږ چې کوم احتجاج کوو، لاریون کوو، آئین او قانون موږ ته د دې اجازه راکوي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړې چې د خپلو غوښتنو نه به پشا نشو، او په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو پر لتوالو به په هر توګه ملاتړ کوو. په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو لخوا د دسمبر د شلمې راهیسې پرلت روان دي، او دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوی دي په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونې په اړه د پلټنو لپاره هلته د حقایقو موندنې کمیشن واستوي. ماروی عدالت وجنې دي ودرولې شي، او د بلوچستان پولیسو سی ټی ډی دي دا ومني چې ځینې لادرکه کسانې په جالي پولیسو نښتو کې وجلي دي. بلخوا بیا د پاکستان نگران حکومت د لادرک خلکو د موندنې او د قضیو جایزې اخیستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټه جوړه کړې ده. د یادې کمیټې په غړو کې د قانون او د دفاع وزیران هم شامل دي، او یادې کمیټې په اسلام آباد کې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن هغه فیصله تایید کړي چې له مخې د فروری د اتمې په ټاکنو کې تحریک انصاف ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د انتخاباتي نښې په توګه بیټ وکاروي. تر دې مخکې پېښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړې وه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قاعدګیو له امله دغه ګوند نشي کولی په راتلونکو انتخاباتو کې د بیټ له روایتي نښې کار واخلي. راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
اوس بر تحریک انصاف امیدواران د اتم فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي، او د ګوند انتخابي نښې بیټ په ځای به بیلابیل نښې ورکول کیږي. الیکشن کمیشن تحریک انصاف ته د بیټ نښه ورکولونه انکار کړی وو، او تورې لګولې وو چې په ګوند کې دننه ټاکنې په سمه توګه نه دي ترسره شوې. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن د پریکړې خلاف پېښور هایکورټ ته درخواست ورکړی وو، او د بیټ نښه یې بیرته ترلاسه کړې وه. خو الیکشن کمیشن د پېښور هایکورټ د پریکړې خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکړو، او په سپریم کورټ کې دغه مقدمه وګټله. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې په تکنیکي او قانوني لحاظ دا یو سمه پریکړه ده، خو د تحریک انصاف په شان یو لوی ګوند سره دا نرمي هم کېدلی شوه چې د نښه ورکولو نه پس یې په ګوند کې دننه د ټاکنو کولو موقع ورکړې وه.
پشاور های کورټ جو ہے اس کا جو آرڈر تھا اس میں سپیسیفائی ایسی نہیں تھا.
پشاور ہائی کورٹ حکم صرف تحریک انصاف تا پر نو بلکہ عمومی ہو کا پخغی عمل شوی، او بیاخ بہر سیاسی گوند ویل چ منکو پرتے کے دن انتخابات نہ کو زت گدا الیکشن کمیشن اختیار نہ دچ دوی پگون کے دن انتخابات مجبور کری. بلکہ کہ نور ہم ڈری خبر ہے تحریک انصاف تا پدود ر یشتم کے دگون دن انتخابات کو لو حکم شوی ہو خا وقت دوی حکومت ہو نو پ الیکشن کمیشن دا بدنتے تور ہم نشی لگے دلے کو بیا ہم نرمی اور سرا کے دیشوا. البتہ سپریم کورٹ دا نرمی و نکڑا او دا قانون سخت تشریح ہو
مطابق جو اس کی سٹرکٹ ڈیفینیشن وہ اپلائی کی.
پس سپریم کورٹ کے دا الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف دا مقدمے اوردنہ ڈیرا اگدا اور یو سر ڈرامائی ہوا، اور پی ٹی وی چینلوں پر جوندہ بنا خدل کے دا یو وقت دگن موجودہ مشر بیسٹر گوہر اوردنہ پمیاس کے پریخوا اور کور تلارو در سپریم کورٹ سے جانتا ہو چل اسلام آباد پولیس پر کور حملہ وکڑا. روس د اسلام آباد پولیس اویل چې دوی د یو مفرور پلټون د کور ته ورغلی وو. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تازه‌نگار افتخار مشوانی وایي چې سپریم کورټ د پریکړې سره د انتخاباتو نتیجه هم معلومه شوه. د مشال لوډي یو پوښتنه داسې ځواب:
سپریم کورټ همیشه چې ګوندې داسې متنازع فیصلې ورکړي دي، خصوصي طور پولیټیکل سایډ باندې، نو دا د هغې متنازع فیصلو کې چې کوم دی یو هغې فهرست کې اضافه وشوه. چیف جسټس څخه یا سپریم کورټ څخه دا یو ډېر غټ چانس و چې هغې یا کمنګ الیکشن چې کوم دی هغه یو یعنی هغه یو کریڈیبل الیکشن جوړ کړی وې. دا یو غی سره ښه موقع و، لیکن ډېر افسوس خبره ده چې هغه کې چیف جسټس فائز عیسی او نور جی تین رکنین چکم بینچ و هغه په دې کې مکمل طور باندې ناکام شول، اور بلکې دا الیکشن چکم راتلونکي الیکشن او هغه مزید متنازع کړ.
د تحریک انصاف مشر بیسٹر گوہر د سپریم کورٹ د پریکړې نه پس اویل چې د ګوند امیدواران په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخلي، خو دوی به د سپریم کورٹ د فیصلې خلاف پیټیشن هم کوي. په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی اډوکیټ وویل چې د سپریم کورٹ فیصله ټیک ده، خو الیکشن کمیشن په هغه نورو ګوندونو سترګې پټې کړې دي چې اندرونی انتخابات یې په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
خو ځمکني حقایق دا دي چې سیاسي توګه دا د تحریک انصاف سنگل آؤٹ کول او وکټمایزیشن روان دي. نو پی ٹی آئی خو ډېر تاوان کوي،
پدې تاوان کوي چې انتخابي نشان به اوس یو نه وي کنه، دا به اوس د دوی هر کس آزاد امیدوار دریږي او پدا کې د پارټي د ټکټ والا خبره نسته، دا به د کمیونیکیشن ډیرو لوی ستونزه جوړه سي. ولی هر د هر یل کیسه د پی ټی آی ډیرو ډیرو کسانو کاغذان جمع کړي دي، هر یو به وایي چې زه د پی ټی آی نماینده یم. سپریم کورٹ ته دغه څه ځمکني حقایق قتل پکارو.
اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی هم په دې نظر دی چې سپریم کورٹ فیصله پر راتلونکو انتخاباتو کې تحریک انصاف ته ډیر تاوان ورسوي.
خدای یو ډیر لوی زیان دی د پاکستان تحریک انصاف لپاره، ځکه چې بیټ چې کوم دی دا یو ډیر لوی سمبل او په هغه باندې هغوی تیر دوه الیکشن ګټلی دي. د 2014 الیکشن کې صوبایي حکومت ګټلې او د خیبر پختونخوا بیا په کال 2013 کې چې کوم انتخابات شي هغه کې مرکز باندې کې هم حکومت جوړ شو په دغه نخ باندې. نو دا د پاکستان تحریک انصاف لپاره یو ډیر لوی دچکه ده نقصان دی په الیکشن کې.
در لسم جنوری تحریک انصاف خپل امیدوارانو ته د تحریک انصاف نظریاتي ګوند نه خبر کولو اعلان هم وکړو. د نظریاتي ګروپ مشر اختر اقبال ډار په یو خبری کانفرنس کې دا اعلان رد کړو. د سپریم کورٹ درې کسیزه بینچ د چیف جسټس قاضی فیض عیسی په مشرۍ کې د مقدمې اورېدنه وکړه. د بینچ نور غړي جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالي وو. بلخ الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته د انتخابي نخ ورکول لپاره د مازیګر 4 بجو وخت ټاکلی وو. د سپریم کورٹ په فیصله کې د ځنډ له وجې د شپې تر 11 بجو پورې 15 واره دغه موده وغځوله. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې، تاسو ته د مشال ریډیو په موبایل ایپ چې فری یا وړیا ایپ ته هم روان دي، تاسو کولی شئ د خپل سمارټ فون نه کاغار قسم د ټلیفون تاسو لري خو چې انټرنیټ ولري، دا غي د لارې تاسو د مشال ریډیو ایپ په فری یا وړیا توګه ډاونلوډ ولای شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. په کوټه کې هنرمندانو احتجاج کړی دی چې د بلوچستان د کلتور اداره دی دوی ته حقونه ورکړي. دوی وایي چې د بلوچستان کلتور ادارې دوی سره د میاشتنۍ پیسو د ورکړې وعده کړې وه خو هغه یې تر اوسه پورې نه دي ورکړي. بلخوا دا اداره وایي چې هنرمندانو ته د میاشتې په سر 1500 روپۍ ورکوي، خو هنرمندان وایي کوي غوښتنې نه منل کیږي او په دې لړ کې چې کوم کرپشن یا درغلي روانه ده هغه نه ختمیږي، نو دوی به خپل احتجاج لا پسې پراخه کړي. په دې اړه د سبد شبنم رپورټ اورو چې د هنرمندانو احتجاج کوونکو په غږ شروع کیږي.
د جنوري پر 13 د کوټ پرس کلب مخته هنرمندانو د بلوچستان د کلتور ادارې پر ضد احتجاج وکړ. دوی د موسیقي آلات راخستی او د احتجاج په توګه ژغول. هنرمندانو د کلتوري ادارې څخه وغوښتل چې دوی ته د خپل اکونه ورکړي. په دې اړه د کوټه اوسېدونکي هارمونیم ژغونکي هنرمند محمد نعیم د احتجاج مهال مشال ریډیو ته وویل:
زما په خاندان کې 6 استادان تیر شوي دي، نو دا ټیم هم موجوده زموږ 6 هنرمندان دي، لکه شفیع سار او دغسې نور هنرمندان دي د خاندان. نو موږ همیشه د دې ملک د دې قوم د پښتو دپاره خدمت کړی دي. کلچر ډپارټمنټ زموږ دا غواړو، یو خو زموږ دلته کلچر ډپارټمنټ کې یو څو کسان دي، دغسې نور یو څو کسان دي چې د پښتو دعوه کوي، خو داسې لوکل خلکو ته موقع نه ورکوي. یعنی بغیر شناخت کارډ خلک کلچر ډپارټمنټ ته ډېر ور روان دي چې هغه شناخت کارډ نه لري او دلته حق هم نه لري. حق د مقامي خلکو دی، لوکل خلکو دی چې شناخت کارډ لري. او یو څو کسان په کمیټۍ کې ناست وو چې د خپل نس لپاره د خپل مفاد لپاره مرګ کښېنولي په کمیټۍ کې، دوی 1500 روپۍ واخیستلې او ټول پښتو فنکار برادري یې راکړل.
هنرمندان وایي چې د بلوچستان د کلتوري ادارې لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي و هغوی ته دوی نه وربلل کیږي. د احتجاج محل رباب ژغونکي هنرمند محمد عظیم مشالډو ته صدا سوای
څلويشتو کالو صدا دا کو صاحب مرددی علاقه ته بلوچستان د ټي وي د رډو سټیشن خدمت کړی دي د څلويشتو کالو پوهچو نو اوس موږ پند راغلی دي صاحب د سازنده وغراغلی دي نور ګرد ته ملایوي دي موږ ته نه ملایوي دي ولې نه ملایوي دي صاحب پښتون قوم ته نه ملایوي دي ولې نه ملایوي دي موږ خپل حق غواړو خپل حق غواړو ولای دي راوتلی دي مظاهره په دغه جوړه کړه ده
د بلوچستان د کلتور ادارې مرسیال مشر خدای ریم د جنوري پر 13مه مشالې ډوتول چې دوی ډیری بے وزلو هنرمندانو ته د میاشتې پر سر 1500 روپۍ ورکوي او ډیری هنرمندانو ته په کلتوري پروګرامونو کې ځای ورکړي
وو آرټسټ جن کی عمر 45 سال سے زیادہ ہوں
ها هنرمندان چې داغوی عمرونه تر 45 کلونو لوړ وي او هغوی اوس پروګرامونه نس کولای داغوی لپاره کمیټې پریکړه کړې ده چې د میاشتې پر سر به 1500 روپۍ ورکوي د دا ډول هنرمندانو شمیر یو سل اولس دی د دې ترڅنګ د هنرمندانو لپاره پروګرامونه کیږي په کوټه کې دننه هم او له کوټې بهر په اسلام آباد لاهور او کراچی کې د پروګرامونو لپاره موږ د بلوچستان هنرمندان بیا یو چې هلته دوی د خپل فن مظاهره کوي
بلوچستان کې آرټسټ لے جاتے ہیں وہاں باقاعدہ پرفارم کرتے ہیں
هنرمندان وایي کې غوښتنه ونه منل سي نو دوی به پر روان وختونه کې نور احتجاجونه هم وکړي سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای پر طالبانو باید پر خزو او انجونو د محدودیتونو زیاتولو لپاره فشارونه راوستل شي د دې سازمان د خزو د برخې مرستیالی حیدربار ویلي چې د طالبان لخوا د نامناسب کالیو د اغوستلو په تور د خزو او انجونو ډلیز نیول د حالاتو د خرابوالي یوه نښه ده دا په داسې حال کې ده چې افغان جونې وایي افغان ښځې وایي چې دوی پخوا هم حجاب اغوست پخوا هم همدغه کلتوري جامې چې پوره ځان یې پکې پټ و اغوستلې نو اوس د طالبانو سخت دریزه حکمرانان هسې د دوی د زورولو لپاره بهانې لټوي په دې اړه د سالم احمد صالح رپورټ اور
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه په سختۍ دودي د دغه بنسټ په خبره طالبانو په خوا ښځې د ناسمو جامو اغوستلو په تور ځورولې وي خو نیولې نه وي د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدربار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي
موږ د وضعیت د څار
په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو او نجونو ډلې ځنیونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې د بده مرخه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشارونه دوام لري د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور ګڼي ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمیت پېژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټلی اقدام وکړي د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هی دربار د څرګندونې داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا په کابل او دایکنډي کې په بشپړ ډول د حجاب د نوي آیات په تور ځینې ښځې او نجونې نیول سوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یو نامه تیره پنځشنبه په یوه اعلامیه کې وویل داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم څو تنه ښځې او نجونې نیولې دي یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي اړوي چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه ورځ دوی نما په جواب کې وویل افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. د طالبانو ځینو غړو مخکې تایید کړی و چې ځینې ښځې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوي، خو وروسته یې وویل چې په خپرو سویو تصاویرو کې سوالګرې ښځې ښکاري چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول سوي دي. طالبانو څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودوونکو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس روان دي. تاسو ته باید ووایو چې نن د خیبر پختونخوا په بونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وه. دوی دا جلسه د خپل مشر منظور پښتین او نورو مشرانو د خوش کولو لپاره کړې وه او غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امنیت په ځای شي، خو پولیسو دوی د هغه اولنی پلان شوي ځای چې د جلسې لپاره مقرر شوی و هلته جلسې کولو ته پرې نه ښودل. بیا دا خلک لاړل د بنو پرس کلب مخې ته په لاریون په احتجاجي شکل او هغلته یې خبرې وکړې، تقریرونه وکړه او هلته کېناستل. د موری عدالت وژنو او جبري لدرکیو پر ضد په اسلام آباد کې د ناستو پر بلوڅ پر لټوالو په ملاتړ کې په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو مظاهره کړې دي، خو پولیسو په دغه مظاهره چانو مقدمه درج کړې دي. پولیس وایي چې له 300 زیاتو کسانو پر ضد مقدمه درج شوې دي او وجه یې دا ښیي چې دوی د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو هڅه کړې، خو لارینوال وایي دا بی بنیاده او دروغ خبره ده او دوی د سولې زی مظاهره د لارې کوشش کړي چې حکومتي مسلې حل کړي چې جبري لدرکې دی او موري عدالت وژنې دي. بلخوا د کرکټ په اړه درته وایو چې نن د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ شلوره لوبه کې پاکستان دا وخت بیټنګ کوي او لومړی بیټنګ په دې لوبه کې چې دا په نیوزیلند کې دا میچ روان دی. نیوزیلند کو یو سل 43 رنزونه یې وکړل د شپږو لوبغاړو بخنه غړم یو سل 95 رنزونه یې وکړل د شپږو د ټولو لوبغاړو په وړاندې دوه او پاکستان دغه په جواب کې په ولسم ور کې دا د یو سل 45 رنزونه کړی او شپږو لوبغاړو یو شوې دي. راځو چې وستان دی هلی اونې ز خبرونه واورو. فرخنده صدې قربانه ده.
تاندې هلی د پښتنو خوځ لپاره د مشال ریډیو اونیزه خبرونه. دا تاندې هلی پروګرام دی او زه فرخنده صد پکې ستاسو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د پښتو ادب پر یو ولسی رنګ ټپا او د دې د پښتني مېرمنې سره پر تړاو خبرې کوو. را سره اوسئ. ورکشې طبیبه بے ترتیبه زړې مې نه دی تیار غم مې زړې وینه. اوریدونکو ټپا د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ګڼل کیږي. دا زیات ولسی رنګ لري. شاعران او لیکوالان وایي د ټپې د پیل وخت نه دی معلوم، خو پکې د ژوند د هرې مسلې او د هر دور عکس لیدل کیږي. شاعران او لیکوالان وای د پښتو ټپې تعلق له پښتنو مېرمنو سره هم زیات خودل کیږي او ځینې بیا وایي چې ټپه خو په اصل کې د یوې پښتنې د زړه آواز دی. نو نن به هم پر دې باندې تاسو ته معلومات درکوو.
دستر بجنده دستر بجنده دستر بجنده دستر بجنده
لیکواله او شاعره ډاکټر سلمہ شاهین چې سناسه 15,000 ټپی راټول کړی دي وایي د دې د معلوماتو او سیړنو لمخې 50% ټپی چې دی راټول کړی د خزو لخلې ویل شو دي. نو موري وایي ټپا په پښتنو کې دومره مقبول ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپاین پیل کړ نو د عوامي نېشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدالولي خان ورته له 900 نه زیاتې ټپې ډالۍ کړې چې هغه په خپل راټولې کړې او خوندي کړې وې.
دا چې 35,000 کلیکشن دی دې کې زه پوره پیکین سره چې دا ټولې ماته یاد دي او دا ټولې د خزو د خلی دي او دا جوړ کړې مو خزو دي او 85% د دې ټپو خزو جوړ کړې دي. نو ما ته بیا سایکولوژیکل دا سلو شو چې هغه کې د خزو د میزریس چې پکې رااله لکه اوس خزه خو لکه د مینې محبت اظهار او د کلو کولینې شي سوسایټي درته پته دي چې ته په شعر کې کړې دي چې لکه دا دې ټپي بدل تنه شي پیدا کولی چې اول مې نوې اوسې مې په زړه مې تورې وینه ډن شو اوس ته مرم. دا بالکل به حقیقت کې دا سی چې چا خزي بټي وی شو یو او په شوی په یو د ملاوي دو ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه د غل ګول هغه کټ غنون له ګول خو پښتنو کې شته لکه بلدي وسای کیره لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تر و یا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سي خو خد کو هغه وی جما سړی خو خد نه دا کیسه خراب ده. نو ای په وجه دا ټول خزي شاعرانی شو دی او اوس په قید مو کې شته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه تر ځینو دغه موکښتا. نو بس هغه زمانه و شاید چې مزک ز خپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلما شاهین چې د نور لسونا زیات د پښتو د نظم او نثر کتابونه لیکلي وای د پښتو ادب د دې سنف یعنی ټپو سره یې مینا لرله نو زکه یې د دې د راټولولو کار تر سره
کړ. په کومه د کار غشت کوم کار چې شکرا کې پې کې کار په سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټایزمنټو کو په دې سالک په اخبارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپي کلیکشن کړه کړي نو اګه دې مترا کینه په دې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو 900 ټپي هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشتي ویلې کلي وی هغه را کړو. بیا عبدالرؤف نو شیری وی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډېر زیات را کړی. عبدالرؤف شاه غریب آبادی او اس سکالر ځان د خلک جمع کړي داسې کنه ما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره اوریدونکو د نن سبا د حالاتو له وجې ځینې داسې ټپې هم مخې ته راغلي لکه مورې پښتون لمې ورنکي پردي جنگونه په سر اخلي مړ بشي د واک په نوم د پښتنو ښځو د سیاسي کلتوري او ادبي غورځنګ یوه مشره لایبا یوسفزی وای په ټپه کې ښځو د خپل ژوند مسلې غم او خوشحالي بیان کړې ده.
خبر ہے شکل دے خادو کی بدی چپل تمبل ٹپی دے وی پراٹھے خپل وخت په هم تیرو.
او لایبه تاسو دا ځینې ډېره ښایسته ټپې یاد کړئ که نه دي، ځینې بیا داسې هم دي چې لکه هغه د پښتنو ښځو هغه ټولنیزې مسلې یا کورنۍ مسلې هم بیانوي، لکه یوه ده که نه چې زما به دادا ته وایه خوشحاله نه یم د ناکامه ناسته یم. نو دا دا رنګ پکې بیا تاسو څومره وینئ؟
او دا ټول چې کوم دننه احساسات چې کوم باغی مې سوونه دا غي اظهار مې پکې کو، لکه خویندې چې کینی رونه ستایي، خوی چې کینی خویندې بل لوړ کوي. نه دا هغه احساسات دي د پښتنو خوځو د مېرمنو چې مونږ غلې دې خپل رون سره اکثر او مېن چې کوم خپل زامن سره ډېر محبت کوي، او بیا مونږ کتلې چې رونه یا نارینې چې کوم دې په هغه ډول باندې خپل خویندو سره هغه عمره مخلص یا هغه نه لکه سوره کې چې پپا کمره سم چې رور دې کتلو کو نو کور به په بدل کې ورکه پلار ورور دوه لګي دغه په بدل کې. دا هغه احساسات چې دننه هغه کمې چې دې محسوس کړې دې په خپل ژوند کې، او هغه بندیز چې دې په ځان باندې کم محسوس کړې دې هغه د هغې اظهار دې په سنه په طریقې باندې ټپو په شکل کې کړې دي. دې ته بله لار نه وه، دې ته دغه یو لار وه چې دې په خپلو ټپو کې چې کوم دې د خپل غمونه راوشماري، لکه یو ځای یو ټپه ده اوس ما نه سمه یاد هم ده او زما د ژوند سره سمه هم
زما د عمر سره سمه.
نو دغه شانتي دي لکه چې خوشحاله خپل خفقان نه خوشحاله ټولنیز ژوند کې چې زه خوشحاله نه یم خو زه تا دیراته غمه په خندا دې تېروم، لکه د دې اظهار خو نه کوم خو ما ته پته ده چې زما په ژوند باندې څه تېرېږي، هغه په خر کور کره کې پلار کور کره چې څنګه د هغوی ژوند تېرېږي. نو اکثر هغه خو به تاسو ته پته چې پښتنو ښځو ته به دغه شانتې خبرې کېږي، بل کور ته ځي نو د هغه دې نه بس تایی دي مونږ راغوندو، مطلب دا سوچ نه کوي چې واپس په دې کور ته راځي، خدای وکړي چې هلته هر قسمه حالات وي او زیاتره به د ټولنیز ژوند کې د ښځو چې کوم دی په ژوند کې ډېر مشکلات وي.
دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی. محفل یې ټول پرنا واخست چې د سروټی کې پوربل وسلیدنا. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها وای ټپا په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی.
پښتو ټپا چې کوم دنه په هر دور کې د پښتني زنانا د زړه خبره کوي، د داغې د جذباتو خیال ساتلې، د داغې د جذباتو خبره کوي، د داغې د غمونو د خوشحالو خبره کوي. دا نو پښتو ټپا چې کوم دنه هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مزامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی، خو لکه ډیر منظم ول باندې هغه چې دنیا رنګښتې شي دي چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني، د خپل جذبات یو دنیا غني، د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری. نو زه په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سمت کم دین او د یو ډیر زیات مړ مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مرمن چې کوم دنه هغه په اصلي معنی کې خپل یو
په 2015 کال کې د کوټي پښتو نړیوال سیمینار ته سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک د خپلې مقالې د وړاندې کولو پر وخت ویلي وو چې ټپا د پښتو ادب سپیشلټوب او معصومیت څرګندوي. افراسیاب خټک هغه سیمینار ته خپل یو مقاله وړاندې کړې وه چې تاسو ته یو وړوکی کلیپ دروړو.
ټپا سنسکریت، ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی شوزو په داس ته وایي، په پښتو کې ټپ زخم ته وایي، ټپي زخمي ته وایي. یعنی ټپ ټپا دا دا د زړه د ټپ احساس دی. ټپا چې ټپي په قوت باندې زه نه پوهېږم، ټپي کې ډېر جذبیت دی، ډېره ساده مګر ډېر زړه راښکونکی.
اوریدونکو ځینې داسې ټپې هم دي چې تاریخ لري یا یې تر شا یوه کیسه وي، لکه چې وایي
باچا خان بیا بیا د جیل راغ نو زما لاله لاله د چار سدی چار سدی نن راضی نه وای.
د دغه پښتو ټپې په اړه پروفیسر ارشاد پختون چې په پښتو ادب کې لوړې زده کړې کړي مشال ریډیو ته وایي،
دا ټپه چې کومه ده په دغه معنی باندې ډېره عامه ده چې باچا خان بار بار جیل ته تللی دی.
او کله چې د باچا خان نوم راشي نو د انجمن اصلاح فاغ نو د خدای خدمتګار تحریک نوم یاد پښتنو د ازادۍ د پیرنګي خلاف چکه مبارزه ده د غټول سيزونه زموږ مخه ته راشي نو په دغه چکم تحریک او کم غورزنګ د پښتنو په دغه کې د ډیرو خلکو لالي او د ډیرو خلکو بچي په کې د ډیرو خلکو پلاران په کې په دغه تحریک کې چکم نه شامل او خزم چکم نه هغه په کې ډیر زیات شامل وي ځکه چې باچا خان د خزي د ازادۍ ډیر زیات علمبردار او باچا خان ډیر تاریخي خبره دام کوي چې را خزي لمن حق نشو ورکول بلکې خزه بخپل حق په دې ټولنه کې چکم دی هغه په خپل باندې اخلي نو دا وطن خو قدم په قدم قصه ده قدم په قدم باندې چکم دی انقلابونه دي قدم په قدم چکم دی دلته یو داستانونه چکم دی هغه جوړ شوی پښتون وټولتون د داستانونو وطن دی نو په دغه کې ډیر بشمیره خودی خدمتګار مونږ خبرې دغه تحریک نه چیرې پای کې بشمیره داسې خودی خدمتګار چې هغه خپل ځانونه چکم دی دغه تحریک د پاره ور کړیو نو په دغه کې باچا خان بار بار جیل ته تللی دی بیا راغلی دی سو وخت تیر کړی دی بیا چکم دی تللی دی په دې کې زیات خلک داسې خودی خدمتګار چې هغه د خپل مبارزې نه په شا کېدل نو د خپل خبرې نه په شا کېدل د خپل خاورې چکم دعوت د هغه نه په شا کېدل نو هغه وخت خو انګریز استعمار یو ظالم جابر هغه چې کوم دی یعنی په دې دوران کې ډیر زیات د خلکو لالي د هغه چې کوم دی وجل شویم دی هغه چې کوم نیمړ شویم دی نو مطلب دار چې پښتني پیغلې د هغه اظهار په دې شکل کې کړی دی چې را باچا خان چې د دې تحریک سرغنه دی د دې مشر دی سرخیل دی هغه چې کوم دی یعنی د جیل نراله او زما لالي چې کوم دی هغه د جیل نه چې کوم دی یعنی د مخبري نزين خلک دام و چې را په دې کې چې زما لالي د مخبري نه ناراضي نزين خلک دام و چې زما لالي د 400 نه ناراضي نه په مختلفو جیلونو کې وځي 400 نه و
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
تاندے ہلے
تاندے ہلے
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې د پښتو ټپي او د پښتني مېرمنې سره د دې په تړاو تاسو ته معلومات درکو سترګو مې غم زړګي ته پیښ کړو نور یې د باس په شان ګنډلې ګرځوم اوریدونکو ما په دې اړه د لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب سره هم خبرې کړې دي کلثوم زیب وایي ټپا پښتنو مېرمنو روزمره کارونو پر وخت ویلې ده ل میچن سره ویلې په پټو کې د کار پر وخت یې هم ویلې چې دغه د وی پښتنې د ژوند حالات هم بیانوي
جانان به هیڅ نه رضا کیږي ته تر وجن مولا دی ورخ شي تاویزونه نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده د دې په شا باندې یادی کې یو پیغام دی دا چې سپوږمۍ ګړنګ وه راخیږه یار مې د ګلو لو کوي ګوتی ری دی نو چې ګل دی نو ګوتی ری دی او پیاره ده تا هم خزی ویلې ده هغه بل ده نو هم خزی ویلې ده که دا ده نو د دې مطلب دا دی چې دا خزی ویلې ده چې د ګلو لو کوي او ګوتی ری دی نو تیاره ده یا د ماښام تو رغنی ده نه تر اوخیږه چې رڼا شي چې د یار ګوتې نه بچي که نه نو دا هم دې کې هم زنانه ده یا بیا جانان زما زه د جانان یم که په بازار مې خرڅوي ورسره زما نو دې کوم یو تاریخ دی چې دومره اعتماد دی د هغې په خپل مین باندې چې هغې په پټو سترګو روانه ده، هغې ته دا احساس نه کېږي چې ګینې ما سره به چل وشي یا ما ته خطره ده یا زما وجود بنی یا زما سر به پکې ورک شي.
کلثوم زیب دا هم وایي له ټپې دا څرګندېږي چې پښتنو ښځو به پخوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې له کومو مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وې.
اوریدن کو ما پدیڑا د ننګرهار نه د واک تحریک ته وی غړي سهیلا مومن سره هم خبرې کړې دي. نو موړي د پښتو ټپي او د پښتني میرمنې سره په تړاو راتوای
لنډۍ د پښتني ټولنې په شفاهي ادب کې هغه ولسی شعر دی چې داغه شاعر معلوم نه دی. هغه ځانګړنی چې پښتو لنډۍ لري هغه په نورو شعري فرمونو کې نشته. د لنډۍ لومړی نیم بیتی نه او دویم نیم بیتی دیاله سیلابه وي. لنډۍ د پښتو ادبیاتو ډېر لرغونی برخه ګڼل کیږي.
اوریدونکو ټپې ته لنډۍ هم وایي. سهیلا مومند وایي چې لنډۍ یا ټپه د پښتو د کلتوري ژوند عکاسي کوي. نوموړې وړاندې وایي
دا چې لنډۍ زیاتره د ښځینهو لخوا ویل شوي دي نو په لنډیو کې د ښځو ونډه او رول ډېر څرګند دی. لکه څنګه چې یوه لرغونې لنډۍ ده، که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیه بیننګۍ ته دې ساتینه. د ملالې دې لنډۍ د پښتنو د بریالیتوب سبب شوه. یعنی دغې لنډۍ په پښتو زلمیانو کې هغه جذبات او ولولې راوپارولي چې د سرخیندنې په روحیه کې غلیم مات کړ. سپوږمیه سر وخراخیژه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، اوبه د هر ګودر خوږې دي، جانانه ستا د پاره کوز ګودر ته ځما. په دې لنډۍ کې یوه پښتنه جلۍ د خپل جانان د دیدن لپاره په ځان تکلیف مني او کوز ګودر ته اوبه پسې ځي. نو د پښتنو په قول یو تیر او دوه ښکاره کول. لنډۍ ته ځکه لنډۍ وایي چې د سیلابونو له مخې لنډه او د معنا له پلوه ډېره اوږده او غښتلې وي. لنډۍ د پښتون کلتور بیلابیلو رنګونو رڼا او رنګینه هنداره ده.
ما په دې اړه د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره هم خبرې کړې دي. حضرت زبیر چې په خپلې هم سناس 2.5 سوه ټپې لیکلې دي وایي لا هم ځینې ډېرې پخوانۍ او زړې ټپې تس نس پرتې دي او ډېرو مشرانو ښځو ته یاد دي. نو باید چې د دغو پر محفوظولو زیات کار وشي.
زما په مخ لاړې را چوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه. اوس د جنگ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده، نو په دې کښې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی. نو د ټپې مصري لومړنۍ مصره به نهه چپي یا نهه سیلابه وي، او دویمه مصره به دیارلس چپي یا دیارلس سیلابه وي. او په دې کښې به چې کوم ټکي کوم لفظونه مونږ استعمالوو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا د هغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي.
په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي، په دې اړه راته لږ تفصیل راکړي.
پخوانی یا د ډېرې زمانې شور سین پورته ویلي، په دې کې د ژوند ټول حالات واقعات چې کوم دي نو هغه یوه مېرمن ډېر په اسانه باندې ژیولی شي. د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د ښادۍ ورځې شپې راغلي دي، که د کار کسب که د کار کاروان دي، په کور کښې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي، نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخېستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اوازې په ټپه کښې بیان کړی دي. او بله دا چې کله مونږ ګورو نو پښتنې مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر دي، پښتونې ښکلي او نازک، د خپل زړه اوازې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلي دي. که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده، که خپل ځان یادوي ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسۍ پرتې دي، په سر مې چچ کمسۍ پرتې دي، ور لاندې مشه د نامړ سړي لاسونه داسې. یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتينه. خو هغې که د جنګ په میدان کښې دي، که په کور کښې دننه دي، که په ټوټي کښې دي، که په لاره کوڅه کښې دي، که په خپل تعلقاتو کښې چې څه دغه وي نو هغې د ټپې شکل یې ورکړې، ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده.
یم خړ پښتون خړ مې ژوندون دی تر نینه 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 تر بابا بابا، خړ جامو کې په فردوس جنت زما.
اوریدونکو د دې اونۍ په خپرونه کې مو د پښتو ادب پر ولسي رنګ ټپه تاسو ته معلومات درکول. اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم. د خدای په امان.
سر تمر مین مکر تھر
نین نین
ہر بابا، سر تمر مین مکر تھر
نین نین ہر بابا،
سم سافر دبل وطن سبا بزم
تھر نین نین ہر بابا، تھر نین نین ہر بابا، چشمانے سنم پیارا
قبل وطن کے پیدا ناش میں
ہر نینہ 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 ہر بابا،
قبل وطن کے پیدا ناش میں
ہر نینہ 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 ہر بابا،
دنارنج گلنن در ہار کا بدر زما
ہر نینہ 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 ہر بابا، راوڑ چشمانے سنم پیارا
دا مشال ریڈیو دا
خواگ کات ہمستا خواگے خبرے تا 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 وی تمہیں دکھ کلا ملکے سپینے کو ترے وچمے دکھ کلا ملکے سپینے کو ترے